آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونی نه و. په دیونی کې لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مساق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خبرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مساق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر اپریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد اپریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي.
لای یو آنلاین کتاب لورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنه مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د څلور شپږ کلونو په عمر عمر د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22 منټه ازادي رډیو ته د استاد باوري مړینه تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. خونه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتي په 28 منټه وفات شو. نوموړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنۍ کارکونکو لړلې وشي. په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مزداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال را په دې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې ووژل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغل چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په بستون کې کار پیل کړی وو ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژه کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کول ته پلار وی په 14 کې وژل شوې.
خوانای خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق تیرونی وفات شو. نو موړی د بی بی سی د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو لړل څخه وو چې په لومړي ځل د بی بی سی د پښتو څانګې خبرونه هم د نو موړی په غاک پیل شو. ارواښاد مستاق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مزداق چې تیرونه یې لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازی ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدل و. د رحمان بابا له علي لیسې فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته یې تر دکترا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بی بی سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2001 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې څو کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غني ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاک چې د ژوند تر ورستي شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وای سره لدی چې نوموړي ډیر کار کوي خو د ژوند په ورستي وختونو کې د وطن وضعیت نهلی کړو.
د بوایل چې ز اندېخمن يم د ملک ته په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېر د موږ نه سخت جګړې لیدلې دي خو هغوی چې د ملک جوړونې تم لا تړلې ده هغوی ډېر زر پر مخ تللې دي ډېر خوشبختۍ ته زر رسیدلې دي. دوی خلک د فقر او بیچارهګۍ نه وتلې دي نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده باوجود چې کار ورسره کیږي نړیوال مونږ سره کومه کونه کوي او بیا مونږ په شار روان یو. د ډیر دای نه امید او په دې وختو کې او ډیر فکر به پکړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخه ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټول هڅه دا و چې د رادیو خبرونې او خبرونه به طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو نو مزداق صاحب دلته درس ویلی او تعلیمي برخه کې درس ویلی او په ژبو ډیر ښه مسلط و په انګریزۍ بے حده ډیر ښه مسلط و بے حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله د پروګرامو په هکله د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاری برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډیر کم وخت خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو او ډیر بې پرې ډیر یو فعال انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو او بیا پاری به میټینګ د نیولو په دې چې سیکشن کې ډیر کسان چې وو پاری وختو کې لګنه بیو یعنی د دندې پاکله غیر حاضری دینه د لودا نو وخت نه راتللو ډیر پابند ډیر جدي او ډیر فعال او ډیر د سه پوه انسانو یعنی په اختیار چې ما خپل کله چې دې سره کار کو نو ما د مزاح صاحب څخه ام ډیره خوږی خاطرې لرم او ډیر شان مم ته نزدکړي اته زواله شم چې اته ماته د یو اساس حیثیت درلود.
د خغلی سید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خبرونو کې معیاري ژبه وکړول شي.
د پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه یعنی په خو مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډیرو خلکو تسلط هم نه درلود او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ معیار یې لوړ کړ ستاندرد یې ژبې ته راوستو بې پرېتوب یې راوستو جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق لتی رښتپاګو کلونو راهیسې د ولسمشر غنی د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوي. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وای ډاکټر مزداق سره لدی چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشوري ورکولي او د خلکو ستونزې به تر ولسمشر رسولي لیکن یو ژباړي هم کولي. خغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه. دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی. د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دی فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډیره فلکلور ته پاتې کیږي او هغه هم هلته د ډیر ښه هرکلی سره مخ شو. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمد شاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و هغه په انګلیسي ژبه و د یې د ژباړلو تابعه ونیوله. ویل چې خپل مې لیکلی زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډیر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه د پاره د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 5000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوي لخوانه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میزاک وی ډاکټر میزاک چې ډیر سفرونه کړی وو نو یې هیله یې دا و چې یو یونلیک ولیکي او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریک کړي.
د دې ډیر غټ ارمان چې پاتش له لازمون په ژوند باندې یو د دې ورستای هغه لیکنه وا چې د ټول ژوند هغه څه چې شي چې دی هغه ټول به پکې زای په زای کې په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول ارزو به کې متاسفانه بدبختانه چې زموږ ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د دې هم چې دا تکمیل نشلو. د سفرنامه باندې کار شروع کړی و متاسفانه چې ناروغي د مخه ونیوله په دې وختو کې شروع کړی و او یو څه ناڅه لیکلي دي فقط د سفر په باره کې او د غختل ډیر غټ ارمان دی و ډیر غختنه و چې دغه سفرنامه ولیکي چې د ټول ژوند ناخواله او ټول سفرونه او څه چې د ژوند کې تیر شوي هغه په دې ځای په ځای کړي چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میزاک همکار همایون نایل وای چې نوموړي په یونلیک کار پال کړی و چې داستاني رنګ درلود او درې برخې له ده سره شریکې کړې وي خو ژوند نور پرې نه خو چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی ډیر طولانی سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته په یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي دا سفر یې کړی دی دغه سفرنامه لیکي. ډاکټر صاحب دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب میزاق ماته په بیلابیل وختو کې راولېږلې او نورې برخې ژوند وفا ونه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزي په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی میزاک چې د غبرګولیا جوزا میاشتې په درویشتمه نیټه وفات شو په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روختي خاتوي.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه څېړونکی او لیکوال او په مختلفو علمی او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی وو. دروخاد استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1983 لمریز کال کې د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی وو او په 1985 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع او زه داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استادای استادو چې په زینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د دې آثار د موزیم پوهنې په څنګیز پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همدارس د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلی استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی وو چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خوښنۍ وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغونپوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړې. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثارو په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دوی غواړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغونی تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی ارخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته وروپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات ترلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیر بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې ل تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخا طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمیرې 20 ته رسیږي. دا نوموړی د داستانی ادبیاتو کلیات افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښا طاهر پریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښا د پریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. میاخیل صاحب، د ارواخا طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر فریدی صاحب دغه ناول په کار خدا او چې طاهر صاحب د خپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د خپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه مځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و په دې ناول کې چې کوم سیمه منظور سوی دغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمه چې دی دا منظور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کړل افغانستان کوزی پښتونخوا ته راکړه سول نو د دوی ژوند په ډیره شتوګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر پزړه پوري او چې دا باید پښتو ته هم وژباړل شي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ول وستا او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو د وغښتل چې کدا غ ناول ز پښتو ته وژباړم نو د دغښتنم و چې دا غ ناول ک پښتو ته وژباړي ساسي جبه چې دا افغانستان جبه ته نږدې ده او کدا اس په افغانستان کې بیا خلک خوش کی نو بس بیا ما فایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کیږي یو څه برخه په الفت مجله کې هم خبره سوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتو نو بیا کله چې امریکا ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړ کړه او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
ته کیسه پاره کار ته وای یعنی په دې کیسه کې کڅم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی پکې خو دا ټوله کیسه په سره سرخی
دا ناول کڅه هم تاریخي ناول خو نو صورت وایلی خو تر یو څه د پوري د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انزور سوی دی او د ناول دویمه کریکټر چې دا د غینوم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی نو سړی وایلی چې دا عظمت ګل او شربت ګل د نومونو سره ورته دی خو په دې ناول کې څنګه چې ماول تاریخي ناول نه دی نو کټ مټ به د شربت ګلی د ماجرت ژوند نه وي پکې انزور سوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرنی اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو نو دغه کیسه پکې راغلې ده بل دا چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان سوی دی سندک چې د دې ناول کریکټر دی هغه په عظمت ګل باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابېږي او جنگ جګړې جوړېږي نو لومړی د عظمت ګل دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي بیا د سندک دوی کورنۍ له ملت په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي او بیا ورسته د یواځ پاتېږي او دوی هم بیا دا ټول کلی چې خلکو خالص ورسته دوی هم بیا د شاله خو په سره روان سي او بیا په دې کمپونو کې دای ګرځي په دې خپل ورک پسې په دې خپل معشوقه عظمت ګل پسې دای بیا ګرځي او په دې وخت کې دای د قبایلی سیمو یو کورنۍ لاغوي سره وپیژني او داغوي په کور کې وسیږي لاغوي سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپل ورک پسې ګرځي نو دا ډېر یو تریخ داستان دی پر داستان بیانول خو بدل تګرانی خو کله چې دای د عظمت ګل کورنۍ پیدا کوي بیا دا غول کورنۍ سره یو ځای کیږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګل پلار په پیښه کې وژل کیږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بل اخره څه وخت چلته په کیمپ کې تیری بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي او ناول په دې پای ته رسیدي چې په اخر کې بیا د عظمت ګل او د سندک واده سره کیږي خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکي کوم شیرینه ده شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسې ډک دی او هم چې د سندک او دا عظمت ګل چې د مینې کم داستان دی او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی دا ډیر په دردناک توګه انزور کړی دی او ډیر دلچسپ دی
می خیال ساته ست دا ناول ژباړل کېدی شي د ارواحات طاهر افریدی نور اثر محمد لوستی وی د د پاکستان کې د پناسر کې د پناول کې ځانګړي څه دي چې د لنورو جلا کوي د نصر لنورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزی پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي د خو څه چې د په دې ورستیو کې په کیسې لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې د ځینې سمبولیک یا علامتي کیسې هم لیکلې دي کوګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بيخي ونه لرو چې ټول داستاني اثر سمبولیک وي یا علامتي وي خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یو ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پیښې راخیستې دي هغه تر ډیره داسې شاید و نه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس و ګریوان دی په لارو بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغه مسلو ته ارواښات طاهر افریدی څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډیره پوره دي، خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخ هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي. نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سیمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سیمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سیمبولیزم یا علامت نگاری چې دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولی، نو په سیمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سیمبول یا په نورو هنرونو کې سیمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سیمبول خواته ډیر کم کار کیږي، او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سیمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښات طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښات طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل له دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسې ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناستي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او که هغه د کوټې پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چې پورو کېدو دا ځکه چې کراچی کثم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې کوم ادبي ټولنې دی یا ته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې کڅم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نسته تر اوسه پورې، اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډس له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډس د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډس آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته، زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مونږ چاوي هم کتاب ولولي، خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوي ښه کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو مول چې راځي د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کوو آسانې کو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډس آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بله ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه د افغانستان کومې ژبې چې دي پاغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي او د کور دننه جسمه کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایه ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکړه کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونې چې هغه رزم کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو غراوړي، نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردن نشي کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو مو سره شته.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د یو 1200 نورو کتابونو لیست مو تیار کړی دی، تر اوسه هم ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ موږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي، بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی هغوی بیا نو دغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار تر حقیقت چې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمام په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي د تیر پرتله. موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو، دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو، د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ولی خپل پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک کوي، نو دوی شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورسته. بلې، مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دوکانداران چې هغوی هیڅ، یعنی کم دولتی مامورین هم نه دي، یعنی داسې کسانې چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې د موټر مستري توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوسه هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شي چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوسه شوی دی.
وجه یې څه ده چې ستاسو کار ښه شوی، یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه، ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی؟
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو. او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېره اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کوره او کارځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریډز دې په نه جوړ کړي چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره ورباندې وچلو. موږ داسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو، تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلیدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي، یعنی کوم کتابونه ډیر تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅیږي، نو ټول ښه خرڅیږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ما ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دي، دا ښه خرڅیږي په دې ورځو کې.
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویبسایټ مو ګوري، هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راوي لېږئ؟ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي؟
یو د بریا راس له مخکې ما ویل همدارې چې مونږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې، په هغې مو څو زره ډالر لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده، کار ورباندې کوو. یو کمپنۍ ده بهر کې، هغه ورباندې کار کوي. زمونږ یو څوک چې غواړي مونږ نه کتاب واخلي، زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي، هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی، که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي، یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي. او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې په لټون وکړي، هماغه هلته وي، کتاب باندې کلیک کوي، کتاب کې کاږي، کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي، هغه لولي، بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم. هلته د بای په نوم یو بټن ده، یو توکمه ده، هغه کې کاږي، نو دوی مخکې ځي، مخته چې کله چې دوی ته وایي چې خاو نو وس تاسو خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته مونږ ته په دې فورم کې واچوي، هغه په هغه فورم کې اچي، ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي، هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي، اډر دا فرمایش بشپړ کیږي، دوی نه مننه کوي زموږ سیستم، اډر تر مونږ راځي. کله چې اډر تر مونږ راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنه خو پکې نشته، دوی په کتابان د خپل ایمیل اړیکه مچولی د اړیکه شمیره مچولی هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاست کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ دغه پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو ته درورسو دوی بیا موږ ته وخت خي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب دوی کور یا کارځای ته ورسوي نو کار پروسه ډیره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې دغه کتاب غواړم تاسو له بهر ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوس دود عام شي چې هغه ته ورسیږو او افغانستان په یو لوستي هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅه کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوستي هیواد باندې بدل شي
ډیره زیاته مننه
تاسو نه ډیره مننه کوم بابا
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوړوي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړې ستړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چه لگنور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چه لگنور پز مکا خخشی زرغن بشی گلگن بشی تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یہ د سرو سپینو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یہ د سرو سپینو نا ڈکیے دا زکا وار پوار دے خلکو وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې خوار مشه دلته س بلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې خود ته هم ګورې بے لمانم ګړې یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا.